السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي په پا پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکی دی. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس یې ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتې یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بېلابېلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یوه راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. دې موسسې ویلي چې د غنجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډېرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوي دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 50,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسیشیتد پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 50,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا 20 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغان متشبس میرمنې له ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او انشاءالله زموږ کار هم پرمختګ کوي. ښځې زموږ سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې.
د افغانستان یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغانستان کړکېچ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نوره هم ډیره کړي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي، پنجشنبه ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کیږي.
او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د درجو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. افغان لوبډلمشر څه وایي؟
تیرو یو لس ورځو نه یو همدغه میدان کې مونږه تیاری نیولې کوم کې بجې مونږ لوبه کوو. مورال هم جګ ده ځکه تیر ODI سیریز مونږ بنگلاديش سره مونږ یې وای ته ماتې ورکړه.
کتر پای از مونږ ملتیا وکړي. د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځینه متشبسینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ښځو څانګې د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دغه ښځې له ستونزو سره سره د متشبسینو او نوښت لپاره هلې ځلې کوي او په خبره یې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نور ښځو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دغو تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبې په ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یوه له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د UNDP په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پام وړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یوځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او انشاءالله زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بله یو زموږ موډل دی، بله یو جلۍ ده چې زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغو میرمنو د 15 لک افغانیو په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وې اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنسولګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېچ ته نه رسیدنه یا نه پاملرنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. دا خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. تفصیل له همایون هیوادار.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغه شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزي د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو ته غوره درناوی وي.
له بده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړي دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنی دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پخې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی مغیره سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولاوه چې ډوډۍ ته حیرانه یم، خپلې تدوی ته حیران یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو مش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم، چیرته لاړه شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
روزګار پیسې ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو یوې روغتیايي پیښې ته. هغه دا چې په افغانستان کې پرون په 28 ولایتونو کې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسیناسیون پیل شو. په دغه 28 ولایتونو کې ټاکل شوی چې 11 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 15 مثبتې پیښې رامنځته شوي. دا چې په دغه کمپاین کې نور کوم کارونه کیږي او څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګزند ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پرمخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبې ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، سپینځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کېږي، روانه دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د لمنځه پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته هغو ولایتو کې نیول شوي وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د دایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وایي دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفل ما که 6 ماه است امروز
زما شپږ میاشتنی ماشوم نن واکسین شو. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې نه درمان لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی 2 څاڅکي واکسین دی. حکومت باید د ناروغي په اړه د ښځو او کورنیو د پوهاوي کچه لوړه
کړي.
د پولیو د واکسین یو کارکونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالي د دوی کار ستونمن کړی دی. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نیسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوی دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1 میلیون ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزړن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې.
که ماشوم واکسین کړی ګزړن یې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ او ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ورځنیو لوبو کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شل ورځو لوبو کې څه وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. تفصیل له صفی الله سانک زیاو.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13 ورځو نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. انشاءالله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته، او انشاءالله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده، ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی وای په خپل هیواد کې موږ وای ته ماته ورکړنو دی غ سره دی لوبغاړو او دی ټیم مورال جک شو. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کپتان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې مو ویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم لچمتوالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم ورو بالران وستایل او زیات ته کړه
سبکو ودا کوم کا ون اف دی بیسټ سپینر اٹیک اور
ټول تک معلومه ده چې هغه د وروتو په چوانې په برخه کې ډیر غختلی لوبغاړي لري او رستربلی په کرکټ کې پرمختګ کوي نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډیر لیواله یو لند سیریز ده خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته ده ان شاء الله چې ښه سیریز به وي
ان شاء الله چې سیریز دیکھنے کو ملے گی
د ورسره پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د درې ورځې لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلی جام یا ټرافی هم پرده پورته کړه دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی پاسنۍ برخې د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو تنه د هلمند لرخام ډبرو او لاندې برخې له کونړی لرګي احساس شوې له پاکستان سره په تیر شلو ورځې جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یو وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کورته راوړه افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018 2012 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځې نړیوالې لوبې کړې چې ټولې پاکستان ګټلې افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شلو ورځو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او ترڅنګ مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان محمد نبی نجیب الله زادران رحمت شاه هم شته ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګورباز فضل اخ فاروقی مجیب رحمان نور احمد عبدالرحمن سلیم ساپه او وفادار مومند په لوبډله کې ځای شوي د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوب لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي را مخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي ترڅنګ شاداب خان محمد رضوان شاهین شاه افریدی امام الحق محمد حارث او نسیم شاه د یادولو دي افغانستان او پاکستان به تر نننې لوبي ورسته دویمه لوبه د اگست په 23 د پنځمې ورځ او ورسته لوبه به د اگست په 26 راتلونکي شنبه په پلازمینه کولمبو کې ترسره کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې د اروزګان د اورانو سړکونو د غراس په د هلمند د سړکونو په اړه د راپور لرو خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د نیول شوو اتو خبریالانو کورنۍ د طالبانو له باندې د خپلو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې اورو
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورز د ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي د نوی د اعلامی پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې د نوی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو دو دوو اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه دې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري
زما کورنۍ مور او پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو سخت مو په ورور باندې زړه ختلی هیله کوم موږ په ژوندونې باندې مه وژنئ پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې 12 ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و آن د خبرو کولو توانې نه درلود
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تیرې شنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګن په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې اکثره ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خام دي چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلی سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کفار ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلی سړک په زیات شمېر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تیر سوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. دا یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي:
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي په خسي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک رابارو نه.
زموږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نو سره رسولی بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلی سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، وای د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لاره مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډېر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره د تیر جنګو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دي مټر رسېدلي موږ توانیا کګر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونه په پښکې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټول ولسوالۍ موږ په یاداش کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق یوازې هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کفر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کفر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوى شل دواوشت يولس سلريوشت دو سوى يو.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته په یوه غونډه کې کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته زیان رسوي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي او یا یې دا بریدونه له افغانستانه پلان کړي دي. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې په بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږونه نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې او دا ښځینه فعالانې د څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې کړې. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه ورتښتېدلي وو وژلي دي. سعودي چارواکو دا راپور رد کړی. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2 بجو ترسره کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سره له دې چې طالبان له نشه موادو سره خپل مبارزه بریالی بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق او تاندېښنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاق برای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشه مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشه مواد ولی معتادین د یم یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغوی ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د ناصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و.
پلار مې در غم کله دی ورور کوي، کله دی ویر روس کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه په خاطر وازې ما تاکي ته نه.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې؟
ژوندې خو کاش کې چې نه و ژوندې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټاره ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هېواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهارۍ من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانۍ کلداري پیري. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هممهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرېدو دي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بېلابېلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کېږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تېرې اوه کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تېر یو کال په ترڅ کې 12,235 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پکړ کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړندلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسې کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیولې ګونۍ وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونۍ په 15,500 راقۍ یا په 15,300 راقۍ. غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي نو یو شی دې راکړي. موږ ته طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوس باندې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړې، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلق په صورت عموم ډیر غریب شوی دی. د خانان چې دی هغه خو مخکم غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنګټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مور ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اخونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونیز د خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه بجو پوری په لندو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپه وڅخه بیا د سهار تر شپه بجو پوری په 12 شپه دی منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشې موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي. دا چې نشې مواد ولې معتادین دي یعنی لناروغي سره مخ کوي، د نشې په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغي ولري نشې مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشه ای مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پلریش او یا هغه وسایل د غاښ او برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو اغا شخص اول په خطر کې راځي، ځکه چې هغه د مخدرات کو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې لپاره هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالي.
د نشې په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص تا فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بې اشتیایي، دلبدي، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زود راس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منځته راولي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوه شي د یعنی په ناروغۍ اخته سوی دی؟ یعنی د دې ناروغۍ نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي و تداوی لاندې نیسي و ځینې پوښتنې هغې نه کوي که د جیګر او یا هیپاتیت اراض الهم مریض ته ولیدل شو ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته. لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي، بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی یا د جیګر یعنی امراض مصاب ده او اراض الهم عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده، اشتها نلري، دا ضعف بیالی و تب و او در راست طرف دی بطن درد دی یرقان دی تشمیتی از تیر رنگی گی او دی بیلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاتا دا اطراف سفلی منویو دا غوی پرسو پا ویا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زوینه هم التهاب و تورم که دیشی چی ولی دلشی
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخه دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورته سمر زیانمن دی
اغا معتادین چه یعنی اویا جگر مرس اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اغوی تا دا دیر مزر دی او اغا مرس چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اغوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا اغا کسان چه لس کالا جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرس سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دیشی چید پا دو دره کالا که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی نشه سره سره بیا هم یو نشه دیینی پا ناروی اخته نیسی؟
دا چه یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراضو نشی دا خوما ندلی دلی او ازانه لار هم داده شه دوی ترکی احتیاط توکی یعنی اغا مخدره توکو بخی پریگ دی دا دیمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چه اغا مواد چه دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پلریش و زین نور شایان چه ده مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اختشوی وی اغوی نه استفاده او نکی کوشش او کشی ده خپل شخصی وسایل نه یواز استفاده او که باز خلاص
پا مرکه که مواوری دل چی تیبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زیگر تا جدی زیان رسوی
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیزی کهی
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه یم خمخم مرم
چې مونږ پلار راواخیستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټول واخلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واورئ د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودل او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړو خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
دسته چالو سید مون وارو دیر نظانه اونو پیدلو دلتن اندغه زمان دا اپلار دترزوی کیگی دبل لگلم ما مواد بسیس با مواد را سراولا دلتن ما پت و احل دینا پیدو پا ما بانده لطیا کلی کور هم سایگان هم بازو بازو بسیبال کرنه سنگارو به ناس پر نو پیدلو وقتی که ملی سو اول اول تاریخو و اکتر نمول تاریخو پا پوری رو سرمانی سلو زتی را وی لگلم ایران تلارو ما کار میکاوه و شرکت که اون ما شاگردان نیم دلو دلی یو لکه وانه دست دیمای صاحب جیکس دیره کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلی حساب که وقت می نیم دلو دست دو کم بلی خاطر دل لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا همان می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو که میم کار کرده دا شخصی کارخانه و که دا اخت اخر که دا کارخانه که اون مسیر تصادق نوکه نوری را مرس کرم تایسین این را لگلی بکرزا ولی انسان سه روزگار نه مایو بستی کنه خواهوارا سی دیا خام اخا بیچاره کیگی مظلومه کیگی سه اوارا سو ما دوباره دوتا عملی سوایی ما محمل نو دودی نکاوه خالی و بدی ترخیه اما شکه ما زجر خوسته هر سده من تا ترخیه خاطری هم داری سیده کمپو کې زمونږ باندې بازه وخت دیږي کنه کورنۍ کې شاید پلان خو خدای دې آباده لري دوی مسله هیڅوک نشته پلار مې دغه هم کله د یوه ورور کوی کله د یوې ورور کوی کله یو ځای کله بل ځای زه فقط یوازې یم تاکې ته نه یم یار مې کور جوړ کړ تلمه ایران ته دا د کور بعضې شیان مې څه وکړ کرا باندې مې خرڅ کړ څه که ما کرایې څه تر نیمروزه مې ورسوي
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه مې لوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتا کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپلې کورنۍ سره یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو د کابل او جلال آباد په لاره کې تری تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسېدل او په لاره کې څه ور پېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
استاذ جان، تر جلال آباد ته پوره پڅوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چیز موږ په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسي په خوخه.
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استاده، خزی روخی زو موټر ته. استاده دا ډاله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی، ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځی ماشومانو
هلته زه کینما اخوا
ځای په ځای شوی په خیر
او ځای په ځای شو درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا؟
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده، هغه واده تا روانی.
خاخا وز پوشوم
استاز چکوی؟ پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خو زخپلا وام تا خوی ندر کهم تا چه مشکل لاری وارو را؟
چنگا ما تا مشکل نده؟ پا نشا که موتر چلاول خو دیر خطر لاری، که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو هم دامه طول کورا نیده.
یارا بادارا دیر دارن سره ای زه ده لس کاله کیگی چه پر دی لین موتر چلاوم او ده چرس و سگرته هم ور سره وهم تمی وینی چه ایز بالام نیم وحله
گوره استادا مطل دی وای منگای هر او راز نماتیگی په نشه که چوک پا زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ.
یارا کر اختیا در توای ما نو تر تو چه می سگرته نوی وحله بیخی موتر نشم چلاوله نو نستا خو خده وورو را
خانو چه داسه ده موتر رو دارو مکستا سره ایت نزو.
آخا چه ستا خوا با دیگی نبایی چه کم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحاله شوی.
بس خیر ویسی
خا ما خو استاز خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او من ای کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه ندس کلی کستاسی خوا خوی نو زب دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسې نوی خوړلی تاسې هم وخورئ.
سمه ده ورشه ته دی ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم.
سریه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نوی چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي دا توکل په خدای اوس خو یې وعده را سره وکړه چې سګریټای نه څکوم.
دا راغلم بادارا، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوا، ولې دومره بیړه لرې؟
او سړی مخ کې دی هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وهه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګریټ ووهه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګریټ دې ووهه؟
هو سګریټ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګریټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګریټان ووهل. موږ له سګریټي پرته کله ژوند کولی شو؟
وسړی یاد ته وایي چې څومره موټر تیز چلایې.
هو استاده، دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه، نه مرې.
استاده، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په ارامه وچلوه.
آرام نه کېږي، اور دا لس کاله زه همداسې موټر چلاوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي دا شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي دا شنه.
وسړی یاد پوکه، ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو، هله راشه چې موټر چپه شو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، هی وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایا، ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا کئی تیم سهار شدندی ماشان دی.